اگر پروژه داشته باشیم تقریبا 10,000 است.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وواري چې د افغانستان حکومت هیله مندی چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. ډېر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله یې له دریو میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته پرانیزي. خبرونو تفصیل. د خوست چارواکي پر یوه کور په وسلوال برید کې د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا پیښه تیر ماخستن شوې. د خوست د ولیویان طالب منګلې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نږدې ماسخوتن د اسماعیل خیل او منوزي ولسوالۍ د چرګاو د ګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله د کور 15 غړي وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په ژوبلو او مړو کې یوه ښځه، یو تن سړی او درې ماشومان هم شامل دي.
د ښاغلي منګل په وینا تر اوسه دغه پیښې لامل نه دی څرګند شوی، خو په اړه یې څېړنه پیل شوې. د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته بیا ویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه او د وژل شو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. په خوست کې بېګنۍ پیښه داسې مهال شوې چې تېره ورځ د خوست امنیه قومندان په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او په دې هدف یې یوازې په دریونیو کې 115 عملیات ترسره کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په محمد اغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسله والو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي رسنیو ته وویل، پولې قندهاریو سیمو کې خښ شوي دغه ماینونه پرون کشف او همالته له منځه یوړل شول. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د لوګر ګردیز لویه لاره کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه کې د سپرلي یو موټر څو ځایه په مرمیو ولګېد چې 12 تنه پکې ټپیان شول. په جوزجان کې د بزګرو سلګونه هکتار ولاړ غنم سوځېدلی. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان وایي د غنمو دغه کروندو پرون هغه مهال ور واخیست چې شبرغان ښار اړوند سیمه کې یو باړوونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پیښه کې یو کس وژل شوی. ښاغلي وجدان ازادي راډیو ته وویل، د اور مړه کولو لپاره اتفاقیه سیمې ته استول شوي. تېره اونۍ هم چارواکو د شبرغان دشت لیلي سیمه کې د خلکو د بې احتیاطۍ له کبله د سلګونو هکتار غنمو د سوځېدو خبر ورکړی و چې ځایي بزګرو ته درنه زیانونه اړولي، مالي زیانونه وبخې اړولي دي. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مرګ پر ایران د افغانانو وژنه بس کړی او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل،
دوی دا غشتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کې او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړی دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولې ده د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی، او دوی له افغان حکومت نه هم دا غشتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو ګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غشتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پات نه سي.
د وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهرې وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټرو د سوځولو او سنت د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته ولاړ شي. ډیر اروپایي هیوادونه په یو بي ساري اقدام کې نن او سبا خپل پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله له شاوخوا درې میاشتو راهیسې تړلې وي بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپل پولې پرانیزي او اتریش هم سبا. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغې کېږي چې اروپایي کمیسیون تېرې اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدی شي خپلې پولې بیرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحاد د بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر ادبا واغیز کوي، خو د پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د آزموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات پلي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی د امریکا په پرتله له کورونا سره ښه مبارزه کړې او په هیواد کې د کورونا وایروس پیښې کمې دي. پوتین دغه څرګندونې پرون داسې مهال وکړې چې په روسیه کې د کورونا وایروس د اصلي شمیرو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. ته په پام چې په روسیه کې له 1 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته دي، خو تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د شاوخوا 2000 کسانو مړینې تایید شوې. داسې برېښي چې د مړینې رسمي شمېر له واقعیت سره اړخ نه لګوي. د ورلډومیټرز انفو وبپاڼې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېر 2 میلیونو ته نږدې شوی، له امله هم تر اوسه له 45,000 زیات کسان مړه شوي دي. په سویډن کې میاشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې ښیي چې د روان 2020 میلادي کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونو کې ټول ټال شاوخوا 14,400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 کم شوی. ویلات دا ښودل شوی چې روسیه او متحده ایالاتونو چې په نړۍ کې د ټولو وسلو څخه باندې نوی له دوی سره د خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیه 125 اټومي سروکي لمنځه وړي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي، خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپلې اټومي وړتیاوې یو څه زیاتې کړې دي. خبرونه ملازه دی لرو واوریدل که دا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم غولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې پر پورونه کې واورې چې د افغانستان حکومت هله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي، زه یقین لرم چې دا به اوږده وي، کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د اورزګان ولایت بزګر د جګړې پر خکیل وړخونو غږ کوي چې ورته د اجازه ورکړي چې خپل زمکو حاصلات راټول کړي.
د ولایت هم د طالبانو بیرې روم د حکومت سره بیرې روم د طالبانو د حکومت سره په دا بیرې روسي وروره وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان وای دی چې افغانستان به جوړ شي وای قرار لیدلې وای.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولې د بې پولې خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون چې دغه وایروس په اړه د ناسمو خبرونو خپرېدونکو ته سخته سزا ورکوي اندېښنه ښکاره کړه. او په چین کې د کورونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره داسې ویرې زیاتې شوي چې ښایي د کورونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. د خبرونه په دوه منی مې کې د ازادي رادیو د ورکشو ځانو د لټي پروګرام مهروي. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په سل شر 15 صفه وازي اوریدل شي. دازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت هله مندې چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه په نجی راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. که څه هم د دې غونډې د پایل کرنې ته نه دی اعلان شوی، خو له دې وړاندې ځینې لورو زینو راپورونو کې ویل شوی چې تر دو اونۍ پورې خی دغه غونډه جوړ شي. د سولې یو شمیر فعالان د بین الافغاني خبرو پیل ډیر ګټول بولي او وایي دا مهمه نه ده چې دغه خبرې په کوم ځای کې ترسره کیږي. تفصیلي اسدالله لودی ناوروي.
که څه هم له دې وړاندې داسې انګیرل کېده چې بین الافغاني خبرې به د جرمني یا ناروې په کوربتوب ترسره کیږي او دغو هیوادونو د چارې ته چمتووالی هم ښودلی و، خو اوس چارواکي وایي لومړنۍ ناسته دوحه کې کیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د ځای په اړه تر اوسه افغان حکومت کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی، خو د لیکلي یوازې به لومړنۍ ناسته قطر کې ترسره شي. ښاغلی صدیقي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې قطر کې به دغه لومړنۍ ناسته څه وخت ترسره کیږي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې به په دوحه کې کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل ته هلي وروسته له هغه زیاته شوې چې حکومت وویل راتلونکو ورځو کې د طالبانو 2000 نور زندانیان هم آزادوي او په دې اړه د طالبانو یو پلاوی لا کابل کې دی. د 2000 نور زندانیانو په آزادېدو د خوششو طالب زندانیانو شمیر 5000 ته رسیږي او دا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالبانو لمړنۍ شرط وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی یو اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. ښاغلی شاهین وویل دوی د سولې نیت لري او د همدې لپاره یې له کومې هوکړې پرته په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی کم کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي دین محمد چې یو ځل مسکو کې له طالبانو سره مخامخ کتلی هم دی د دوه راتلونکو ناسته ډیره ګټوره بولی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هڅه باید وشي چې د بین الافغاني خبرو د پیل د فرصت له لاسه ونه وزي.
دغه مذاکرات چې په قطر کې شروع کیږي دې کې شک نشته چې د قطر سره د سعودي روابط خنډ دي یا د امارات روابط خنډ دي، خو دې خبرې موږ ته ډېر اهمیت لري چې د مذاکرات شروع شي. دې خبرې د مذاکراتو د ناستې دا کار یو ضروری دی چې دوی یو ځل کینی سره دغه ناسته زه یقین لرم چې دا به اوږده به وي کېدای شي چې وروسته وختونو کې دا ځینې نور ځایونو ته انتقال شي.
د سولې د خبرو له تودېدو سره د جګړې لیکې هم تودې شوي. د افغانستان امنیتي بنسټونو پرون وویل یوازې 13 اونۍ طالبانو په ټول هیواد کې 400 امنیتي سرتیري وژلي یا ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش په ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر کال د همدې مودې پر تله 40% شاوخوا تاوتریخوالی کم کړی او دغه جګړه هم چې شوې د ده په باور لامل یې د دوی سیمو ته د افغان ځواکونو ورتګ دی.
و مورد چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. دا په تاسو کې چې پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو پر طالبانو تور ولګاو چې تاوتریخوالی او جګړو ته دوام ورکړی او د سولې دروستو لپاره تر اوسه لازم ګامونه نه دي پورته کړي. طالبانو هم په دې وروستیو کې څو ځلې د حکومت او د دوی ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر په ګډون د حکومت پر ډیرو اقداماتو انتقادونه کړي وو. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د سولې دروستو هڅې لا هم روانې دي او په دې ترڅ کې د ځینو څارونکو په نظر یو لړ پرمختګونه هم شوي، خو آیا پر دې انتقادونو سربیره په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې نور ستونزې هم شته؟ احمد اکل دا پوښتنه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او شنونکي شکریه بارکزی سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده. آغلې بارکزی په ځواب کې وویل
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالت او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم دواړه خواو مخصوصا طالبان په دې باندې زخت ډیر ټینګار کوي چې حوال د دوی 15000 زندانیان خوشی شي هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
بله میرمن بارکزی، فکر کوي لویدیځوالو متحدو ایالاتو ناټو اروپایي ټولنې د سولې دغه اوسنۍ روان هڅې او د دې اوسنۍ جوړښت نور نو منلای ورته د تایید ور دی
اوسنۍ کم سټراکچر چې دی فکر نکوم چې د نړیوال ټولنې لپاره سل په سل د منلو وړ وي او یا هم دی وتوانیږي چې په همدغه سټرکچر او په همدغه کرکټر باندې چې دواړه خوا روان دي دوی هغه پایله ته ورسیږي چې پایله بې د سولې پروسې په افغانستان کې. مګر متاسفانه په عین حال کې بل الټرنیټیو وضعیت هم دوی ته ډیر ګران تمامیږي، ځکه چې پس له اتو لسو میاشتو خبرو اترو دوی حد اقل هغه پایلې ته ورسېدله چې 9 فبروري باندې موافقتنامه طالبانو سره امضا شوله، او اوس که چیرته بیا دوی ځي او بیرته دا خبرې اترې د یوې نوې ډلې سره یا نوې غړو سره پیل کوي او شروع کوي، دا به یو بل د وخت ضایع کول ایبه. خو سربیره پر هغې زه فکر نه کوم چې کوم قناعت چې احتمال یې ترلاسه سي د همدې ډلې نه نه دی ترلاسه سوی.
د سیمې په کچه د سیمې د هیوادونو لخوا نه فکر کوي چې د دوی موقف د افغانستان د سولې په اوسني حالت کې همغه دی چې پخوا و او که څه بدلون پکې راغلی؟
زما په اند پاکستان تقریبا خپل کوم څه چې دوی غوښته څه ورته ورسېږي هغې ته رسېدلی، هغه په دې معنی باندې چې د پاکستان خوښ همدا وه چې طالبان یو سیاسي پروسې په ترڅ کې راشي او په افغانستان کې د پاکستان د ګټې د خوندي کولو لپاره سیاسي نظام کې یو ځای شي، او دا د پاکستان لپاره د منلو وړ دی. سربیره پر دې چې بیا هم پاکستان به نور ډلو ته پلو ته سلا ورکړي او یا هم کېدای شي د طالبانو په مابینځ کې دوه ګروپه جوړ سي چې یوې سوله وکړي او بل به جنګ ته ادامه ورکړي.
د ولس جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی و چې د بین الافغاني خبرو د پیلیدو په وړاندې دا چې څه خنډونه موجود دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه به په نږدې راتلونکي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، هغه ځای کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای روانو جګړو پر ځان زیانونو سربیره ورته ډیر مالی زیانونه هم اړولي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې اوس د ځمکو د خپل ځمکو د حاصلاتو د راټولولو وخت دی او باید د جګړې دواړه لوري دوی پرېږدي چې خپل په خپلو لاسونو د کرلو ځمکو حاصلات راټول کړي. له ترین کوټه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزګان کې خلک وایي جګړو په دغه ولایت کې د انساني تلفاتو ترڅنګ پراخ اقتصادي زیانونه هم خلکو ته رسولي دي. دی وایي یو ځانې د دې چې په دغه ولایت کې سشقال حاصل تر رسیدلی غنم په زیات شمیر سیمو کې د جګړې د وور خوراک سوي دي. 25 کلن شیرعلي د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د پیناوي سیمې اوسیدونکو دي او سشقال په خپل 3 بزمکه غنم کرلی و. د دزمکه د افغان امنیتی سرتیرو او وسلوالو طالبانو کمربندی پوسټو ته په 1500 متری کې پرته ده. شیرعلي ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو نو میاشت رئیس په داسې حالاتو کې د خپل دغه غنمو پالنه کړي چې هر شیبه ورته د مرګ واښو. خو په خبره یې کله چې د حاصل ټولولو وخت سو د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال ټول وسوځیده چې د دهی له هم ور سره وسوځیدلې.
کله چې د طالبانو د حکومت جنگ سره نو مرمۍ را پښکې ومشتله 15 خورواره غنوم یې کول ټوله وسوځل سوله، یعنی هیڅ شی نه دی پاتې شوی. ډېرې هیلې مې ورته درلودې ځکه چې دا غز موږ استي و نيستي و چې هغه دا وسوځل سوله. د طالبانو حکومت سره دا غوښتنه ده چې نور د جنگ بس کې، ځکه چې ډېر غریبان خلک ستاسو دغه خپل داګونو ټول کړی ځکه چې دا غو دوم دا
د ترنکوټ شار اړوند د کوټوالو سیمو د جګړې لومړی کرشه. سالم محمد بیا په سره غرمه دلته د خپل غنمو په لو کولو بوخت دی. س صالح محمد وای په څو څو ځلې لمرګ څخه ژغورل سوی، خو بیا هم اړ دی چې لو وکړي او د خپل ځمکو حاصل را تر کوره کړي.
تله ما وروره دغه لو مې بس د ورځې خولې راکې بهیږي کوم پدې ولا ووم د طالبان بیرېږو د حکومت سره بیرېږو ورو طالبان د حکومت سره پدای بیرېږو چې ورو ورو وای طالب نه
موږ د افغانستان فرمان یو ډیر چې افغانستان به جوړ څه وای قرار بلیدلې وای نو موږ هر وخت ځو نه نمرې برور ک طالب ک حکومت خو هغه موږ ورو نه دی ورو یاد ما ما زیدي یاد خلاص زیدي ورو ورو دی یو ورو خپل ورو سره وژن.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د منی او وای چی د چاري سخت اندیشمن کړي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری د جګړې پر شکل خو ژغو کړي چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو د سر او مال خوندیتوب ته پام وکړي.
د افغانانو د سوځیدلو خبره په خاتون کې ده، دا خو معلومه خبره راځي، د تشویشوار خبره ده. زمون وختنه د دخکیر غوړ نه ده چې د بازار سره د بازار غوړ درمندونه او کښتونه د په نظر کې ونیسي او همدارنګه خلک په نظر کې ونیسي د غو د واجلو او د غا توان رسیدل د دغه مخنیوي وکړ دوړ غوړ.
دا په داسیال کې د چلدی مخ کې هم مرزونو په دغه ولایت کې د بزګرانو کروندې او حاصلات زیانمن کړي وو. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای سش په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر په پرتله به کم وي، خو دا نه وایي چې څومره به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد تکل د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
د ملګرو ملتونو خپرنیز ارګان یو این نیوز په خپله وروستۍ ګڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی لخوا په افغانستان کې د بشري جرایمو په برخه کې د دې محکمې د تحقیقاتو په اړه د متحدو ایالاتو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې د خپلې اړوندې محکمې د اجراءاتو دفاع کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې د روان کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د امریکا د پوځ او نورو ټولو اړخونو لخوا د شویو بشري جنایتونو د څیړنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د امریکا حکومت د پنځشنبه په ورځ د آی سی سی پر یو شمیر غړو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر مارک اسپر، د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین او لوی څارنوال ویلیام بار د محکمې د هغو چارواکو پر ضد چې په څېړنو کې ښکیل دي نورې څرګندونې هم وکړې. د هغو اقداماتو له مخې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تایید کړي، د آی سی سی پر دې چارواکو او د هغو پر کورنیو د سفر او اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. د دې تحقیقاتو مشري د آی سی سی لوی څارنواله فاتو بنسودا کوي. یو این نیوز د آی سی سی د خپلواکۍ او بې پرېتوب په اړه د امریکا د لوی څارنوال ښاغلي بار د څرګندونو هغه برخه رانقل کړې ده چې وایي آی سی سی د نړۍ د غیر مسؤولو مخکښانو لخوا تر یوې جوړې شوې وسیلې لږ اوچته ده. خپرونه د دې انتقاد په ځواب کې د آی سی سی د قاضي او ګان کوان نظر راخیستای دی چې وایي آی سی سی د روم د اساسنامې پر بنسټ جوړه شوې او کله چې د بیرحمیو او جرایمو په اړه څیړنو ته اړتیا پیښیږي نو دا محکمه د کورنیو قضایي سیستمونو تر څنګ وروستۍ متممه قضایي مرجع ده. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب نه لري، خو افغانستان د ملګرو ملتونو د دې اړوندې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړ. د امریکا د پاوس خبرنیز اورګان ملټری ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونو ته کتنه کړې ده چې د پوځي محصلینو د فراغت په غونډه کې وکړي او په هغو کې افغانستان هم یاد کړ. ښاغلی ټرمپ د شنبه په ورځ د نیویارک په ویست پوینټ کې د متحدو ایالاتو د پوځي اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته په وینا کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د فاشیزم پر ضد له مبارزې نیولې په شپیتمه میلادي لسیزه کې په امریکا کې د نژادي توپیر پر ضد د مبارزو تور پوستو محصلینو تر خوندي کولو پورې تر ډیره د دې اکاډمۍ د کارنامو یادونه وکړه، خو هغه په خپله وینا کې د نورو مسایلو د یادونې تر څنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې د توجیه هڅه هم وکړه. ملټری ټایمز د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي په لرې پرتو وطنونو کې هلته چې حتی خلکو یې نوم لا نه دی اورېدلی د زړو جګړو ختمول د متحدو ایالاتو کار نه دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال په مې میاشت کې په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان به له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، د افغانستان له قلمرو څخه به پر نورو هیوادونو حملو ته اجازه نه ورکوي، او له افغان حکومت سره به د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې په قدرت کې شریکیږي. د ترامپ ځینې مخالفین له افغانستانه د امریکا د پوځي ځواکونو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت کوي او وایي چې دا به د طالبانو پر وړاندې د امریکا د ماتې د منلو په معنا وي. ملټری ټایمز په دې اړه د ترامپ د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې وایي له دې وروسته که جګړه کوو نو یوازې او یوازې موږ به یې ګټونکي یو.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د کورونا وایروس په اړه د تاجکستان پر نوي قانون اندېښنه څرګنده کړه. تاجکستان وایي هغو کسانو ته به سخته سزا ورکول شي چې د کورونا وایروس په اړه خبر دقیق نه وي. خو د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې له دې قانون څخه د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره ناوړه استفاده کیدای شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د تاجکستان له لوري د هغه نوی قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې که چا د کورونا یا کووید 19 غلط خبر خپور کړ نو سخت سزا به ورکول کیږي. د ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی خبرداری ورکړی چې دا مقرره د سانسور او د مطبوعاتو د ازادۍ د مخنیوي سبب کېدای شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د څنګه رئیس ژان کافلر په یو بیان کې ویلي لدی قانون څخه چې مبهم دی او وضاحت نه لري د معلوماتو د حق د اخیستلو لپاره ناوړه استفاده کېدای شي. آغلی کافلر وویل له نړیوال قانون سره سم له قاضی پرته هیڅ دولتي چارواکی یا اداره حق نه لري چې د رښتیا او دروغو په اړه پریکړه وکوي او د یو شخص یا یوې رسنۍ د بیان د ازادۍ مخه په دې نوم ونیسي چې ممکن خبر به ناسم یا دروغ وي. تر دې مخکې د تاجکستان پارلمان یو پریکړه تصویب کړې وه چې پر اساس یې که هر چا په بې پروايي بل کس په کورونا وایرس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. د دې لایحې پر اساس هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې محکومی شي. هغه کسان چې کورونا وایرس 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی وي په 10 کاله بند محکومی شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا وایرس اخته کړی وي 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل د دې قانون هدف د خلکو سزا کول نه دي بلکې هدف له کورونا وایرس څخه د خلکو ساتنه ده. د تاجکستان پارلمان هم د راس پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه رعایتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. پارلمان دا پریکړه هم کړې که څوک د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات خپروي هغه به تر 112 امریکایي ډالرو پورې جریمه ورکوي. البته کوم بنسټونه چې دغه سی غلط معلومات خپروي هغه به تر 12000 ډالرو پورې جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4901 بیا تنه په کورونا اخته دي او 50 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سم او دقیق نه دي. د تاجکستان حکومت په پیل کې ادعا کړې و چې په دغه هیواد کې هیڅ څوک په کورونا وایرس اخته شوی نه دي، او ولسمشر امام علي رحمان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د متخصصانو سپارښتنې رد کړې وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور فریاد کن کندهار له ولایت څخه لیکلی دی جرمونو څېړنه که تر سره شي ښه به وي ځکه چې په افغانستان کې ډول ډول جرمونه شوي دي. اسماعیل داعش دانش له ننګرهار لیکلي دی بین الافغاني خبرو لپاره باید داسې پلاوی ولیږل شي چې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلي پر جوماتونو او دیني عالمانو باندې حملې یو ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې پر جوماتونو او علماو باندې حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. د هغه په وینا دا حملې د پاکستان د ISI لخوا په دې خاطر سره کیږي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت ملاتړي ژوند وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي پیغامونه درته لولو. د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام د تخبرو خو بیا به هم واورئ چې په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو سره داسې اندېښنې هم زیاتې شوي چې ښایي په دې هیواد کې د کرونا وایروس نوې څپه پیل شوې وي. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست چارواکي پر یو کور په وسلوال برید کړي 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست ولی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې ماشومان یوه ښځه او یو سړی شامل دي. د غراز د پیښې څو تنو شاهدانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویلي چې د ټپیانو له منځه یو تن د ژورو ټپونو له کبله نن سا ورکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي ګډو ځواکونو په ممداغې ولسوالۍ کې هغه دوه ماینونه شن کړي چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر یوې لارې خښ کړي وو. په جوزجان کې د بزګرو سلګونو هکتاره ولاړ غنم سوځېدلی دي. د خبره د جوزجان امنیې قومندان عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وکړه ویل د غنمو دغو کروندو پرون هغه مهال اور واخیست چې شبرخان ښار اړوند سیمه کې یو بار وړونکی موټر د برېښنا له ستنې سره ټکر شو. په دې پېښه کې یو کس وژل شوی. په لندن کې پرون سلګونو افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغانده. ډیر اروپایي هیوادونه په یوه بې ساره اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بیرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا په پرتله هیواد له کرونا وایروس سره ښه مبارزه کړې او په دې هیواد کې د کرونا وایروس پېښې کمې دي. په سویډن کې میش د اټومي وسلو د مخنیوي نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سرکو زیرمې کمې شوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د تخپور کړو بیا هم د کرونا د وایروس په موضوع کې تم کیږو. چین ته ځو په هغه هیواد ته چې د لومړي ځل لپاره د تیر دسمبر میاشت کې دغه وایروس خپور شو. په چین کې د کرونا وایروس د لسګونو نویو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کرونا وایروس نوې څپې ته اندېښنې زیاتې شوې. د چین په دوو ګاونډیو هند او پاکستان کې هم پرون په کرونا وایروس د اخته شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اسدالله لودینی نور جزئیات اوروي.
چین پرون یک شنبه په تیره یوه میاشت کې د کرونا ویروس د لوړو شمیرو خبر ورکړ او دغه لته دغه ویروس د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوي. په چین کې د تازه ثبت شوو 500 قضیو له ډلې شپږ دیرسې په پلازمینه پیکینګ کې رامنځته شوي چې له لویو پلورنځیو او بازارونو سره اړیکه لري. چین د دغه بدلون په ځواب کې د کرونا ویروس معاینې ډېرې کړي، د سفرونو په اړه یې خبرداری ورکړی او له دغو قضیو اغېزمن شوي بازارونه یې تړلي دي. د چین حکومت په اغېزمنو شوو سیمو کې امنیتي کسان ګمارلي او خلک یې په کور کې قرنطین ته هڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه کې اکثره هیوادونه د پولو پرانستو ته چمتووالی نیسي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې پیدا شو چې په چټکۍ سره ټولې نړۍ ته ورسېد. تر پرون ناوخته پورې شمیرو ښوده چې ټوله نړۍ کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر څه باندې 2,000,000 ته ورسېد او له دې کبله 4,13,000 کسان مړه شوي. د چین په ګاونډ پاکستان کې پرون د پلان وزیر خبرداری ورکړ چې د جون میاشتې تر پایه ممکن په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دوه برابره او تر یوې بلې میاشتې یې شمیر له 1,000,000 واوړي. د پلان وزیر اسد عمر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې ویل کیږي پاکستان کې ډیر کسان د کورونا ویروس د مخنیوي په اړه سپارښتنو ته پام نه کوي. ښاغلی عمر د یک شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د روغتیایي کارپوهانو سپارښتنو ته پام ونه شي د جولای تر پایه به 1,200,000 پاکستانیان په کورونا اخته شي. دغه هیواد کې د پرون ورځې تر پایه د کوویډ 19 ناروغۍ 1,400,000 پیښې ثبت شوې وې او له دې کبله د 2,200 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د پاکستان په ګاونډي هیواد هند کې له کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شوې. هلته اوس د ریل 500 واګونونو د کورونا ویروس د معاینې د وړو مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. نوی ډیلی پرون وویل دوه ورځو کې د کورونا 2,090 پیښې ثبت کړي دي. ډیلی، ممبئی او حیدرآباد هغه ښارونه دي چې هند کې کورونا ډیر ځپلی. یوازې ډیلی کې کورونا ویروس شاوخوا 40,000 کسان نیولي او 1,210 تنه یې مړه کړي دي. د نوی ډیلی یو لوړ پوړي چارواکي منیش سیسودیا پرون وویل د کورونا ویروس خپرېدو ته په کتو یوازې دغه ښار کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 15,000 ته ورسیږي. ټول هند کې تر اوسه 3,21,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 9,200 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنومینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ او خوشاله وسی دوستانو. تاسو د روغتیا او خوشحالي په هله د د ورکو عزیزانو یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د معمول سره سم دوی برخه لري په دې پروګرام کې. یو هغه برخه ده چې یو شمیر دوستانو راته ویل دي چې په خپل سیمو کې ورک کسان پیدا کړی دي او هغه په خپل کورنۍ پسې ګرځي. نو دوی دغه کسانو نشانه راته وایي او دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستول دي چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي او هیڅ معلومات نه لري. نو موږ د خبرونی د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لمړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینې دوستان پکې پیدا شوي دي، تاسو په خپل سیمو کې لیدل دي او غواړي چې تر کورنۍ پورې ورسوي. لمړی پیغام د کابل د بګرامي ولسوالۍ څخه یو دوست راستول دي، په ګډه
السلام علیکم. سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. ارز محبت مې بګرمه نه دلته یو کس دا د شیر زمان په نامه باندې که هر چا څه کېږي وروري یا زوی زما آواز اوري نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0-1-21-00 او بیا بل شماره مې دایم کین شماره عربا 0-1-19-15-15. دوباره شماره تکرارم 0-3-0-2-1-2-0-0. که دی هر چاوری نزنگ دی شماره تکاولای سی جایی زوی وی خدای پا من خواه خیشیدی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خادمیم، شریک من دلگاه به هلمند ولایت د واشتګل کاری د کار زکه د سړي څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه د سیمو کسانو کې د داوود په نامه باندې یو کس و چې تقریبا د غاښپور شتنځي کاله خامخا کېږي چې ډېر هغه په دغه سیمو کې اوسېږي. په اصل کې فارسي وایي، دری ژبه وایي، نو د خپل ځان معرفي کوي چې زه به وایي زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د بیخار د کلي مې د خپل ورونو سره چې دی وایي خپل د خپل ورونو سره جنجال سره دی. نو دا ورونو ما ته ځکه نه راکوي چې هغه په دغه سیمو کې گزاره کوم په مزدوري باندې او کار په اصل کې دی وایي.
مهربانی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا محمد ساجنین ده هرمن ولایت کومو سره تماس نیولی دلته یو الګ چې هرمن ولایت کې سوخت تقریبا د شپږ میاشتې راهیسې د خدای د تنه باندې تنظیم شي د فراه ولایت نو دلته په هرمن دولت روزنتون کې کچېری قربانی څوک را ماجه راوړي د هرمن روزنتون ته راشي خپل حالت بوځي خدایداد تقریبا د یولس کالو عمر لري زما په دولتي روزنتون کې دی چې ځان د فراه ولایت شي نو که چېرې زه به شمېره ووایم که چېرې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي بیا زه ورته جواب ورکوم 0 8 9 9 4 6 2 3 دغه شمېره ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پیغام دی چې دا سړی چې له هرات څخه خبرې کوي چې ما وو کلام انګلیسي کې دا کړی دا نو دی د خپل نمبر وای دی د خپل نمبر وای نو موږ به سره تماس نیسو کومه ته زنګ وای ما د ټلیفون نمبر یې شپور و شپور و 15 2 2 4 9 0 شپور و شپور و
15 السلام علیکم زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی پوښتنه موږ ځینې کوو وایي ولایت مو غزنی ده ولسوالی کله دایې یادې کله سنگر ولسوالی دا دې یادې وای سنگر کله سنگر یادې او کله ولسوالی دایې یادې کله نومې خانان ده د یو ورور نوم اسماعیل ده او د بل ورور نوم داوود ده د بل نوم ورور اجي محمد رسول ده د پلار نوم ملا عبدالغنی ده د پلار د ورور نوم نسیده شي هغه اجي غازو ده اجي نازر ده د لاس غوته د شلاس غوته دا ولا غوته په اور سره د دای نشانه ده چې کاجا ده په اور باندې داستوي ده د شلاس غوته کاجا ده و سلام که هر څوک ته د پاتل معلومات واړي په دشماره دې زمو سره تماس ونیسي چې پر اویا نش پته ول سوشل اته چې پر اویا نش پته ول سوشل اته چې پر اویا نش پته ول سوشل اته
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای شو د دې خبرونه لالاري تاسو سره د همکاري وکړای شو چې تاسو ورکسوي عزیزان یا دوستان مو یا د کورنۍ غړي مو چې ورکت درڅخه غا پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان ک په هر ځای کې تاسو ژغ اوري د همدې خبرونه لالاري زموږ سره تماس ونیسي او وکولای شو چې د غورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو نو ډیر مونږ زموږ مرزو تاسو راغلو پیغامونه ته چې تاسو د خپل دوستانو په لټه کې یاست
سلام علیکم صاحب جوړ په خیر د تاجر رادیو کارکوم ټول سلامونه وایم ازما یو د کازې دی غوډینې میږي منوی د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې م نادرکه دی په دغه شماره دې ما تاریخ زنګ ووي 01 02 03 04 په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي په سرمي دي د لاسې وسلام.
هاو السلام علیکم. زما داتیا خان دی. زما یو قریب دی د خاله زوی مې دی د مصطفی په نامه سروزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ او د غوچک د کلي د ګلوار اکا په چیر زوی دی. که په ده په اکړه هر چا ته معلومات وي په دغه شناره دې به ما ته زنګ ووهي بس خدای پاک یې وزنه ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. څنګه خیر ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زموږ یو قریب دی 14 کاله عمر لري تقریبا دا دوه کاله کېږي نظره کوي مسر الله نومېږي که دما واد خپله اوري او که نور مسلمانانې په اړه معلومات لري نو مسر دې په دشمرو اړیکه ټینګه کړي.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی محمد نهره په نامه خبرت دی دا یو لس کاله به کېږي نو ډېر به پریشان یو. هر مسلمان خپل کول شي چې موږ ته زنګ ووهي.
سلام علیکم. د جاوید افغان د هلمند ولایت زموږ دوست معصوم په نامه دی بل ورور تر د کشر نیر محمد نومېږي د من کار شپاش کاله مخکې نظره کړي. هر څوک چې د ماسوم په اړه باندې معلومات لري زه د خپل ټلیفون شمېره وایم 0 8 8 8 4 5 9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 8 0 8 4 5. او هیله کوم که چا څوک معلومات لري نو دغه معلومات راکړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. بس مادہ مشکل بلا رکھ دو رکھ چا معلومات رکھ بس ماتا بجے دیش میرا زنگ ہوئی سپر ویا سپر یو یو بیا سپر بیا سلور بیا در دیش میرا دے ماتا زنگ ہوئی.
السلام علیکم. آزادی راز اور عیدل کو کار کہوں تو سلام علیکم. ما واقع به فنامو د مصادا دیر شاله کې چورت یاران تطلل دي صدا از ما زا غوري او کر نور مرګر از ما زا غوري او ما ته دي په دغه شماره 0 5 2 5 1 5 0 2 0 ده. او ما ته دي معلومات راځي چې ورونه هم د تزما کا شیلی هغه پریشان دي نو مسته دی زنګ وو یا دې خپل یا کاندي والان زغ او جایزان لري ورونو و سلام.
بله سلام علیکم. زه وایم له تمه ونه سالي سن اړي کني وایدا زموږ یو دوست تقریبا سلوري کې دي چې ورته کندان ولا تمه ونه سالي خبرونه ده کاري د سدن کې په نامه باندې ګلاب شاه دي او دورو نه نو شاه دي کله چې یې شي زه خبر وته دي او یې سان سابې تپ لګي نو کله دا څنګه پاره معلومات لري او هر ځای تاسو دی کولنی یو په باندې دوستان ټول ښه کوي دي زموږ سره دی ټلیفون پر دې سره باندې اړیکه ونیسي السلام علیکم. نورحمان پکتیا ولایت ولسوالی ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تیرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټې ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا 45 کاله تر 50 پورې ده. له کواري نه معتاد غوندې ښکارېږي. موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ سوال موږ ته درته نه را کړی نه کور ته اول پرې کوي او نه یې تلیفون را کړی. که چاته د پاره معلومات یا لکدار نمیږي د شریندل زوی د لوګر ولایت د خروار ولسوالی د شمشیر کلا کار چاته د دې پاره معلومات یې موږ سره دی په دغه شمیره تماس ونیسي 0 واویا 5591 0 واویا 5591 0. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. زه محمد الله خبر کوم پختیا زازی اورب ما د مو یو کلیوال ورته په نامو دی ګولا او کوچته معلومات یې ماته دی په دې شمیره زنګو سیکتور شپږاویا څلور څلوېښت پنځه نه او څلور او باندې تلیفون شمیره ده په مخه یې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلي اوسیدونکی یم، قاری نصیب الله په نامه یم. د هغه دی زموږ یو د اکا د زوی زوی دی، ورک شوی دی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی، نو هېڅ درک یې نه دی معلوم که چا یو درک پیدا کړی یا یې لیدلی وي یا یې ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي انشاءالله جایزه هم لري، نو به دغه زما شماره ده په دغه اړیکه را سره ونیسي.
السلام علیکم. منوس جفلال سر یو انډیوال دی بنا یا دغه نانۍ نومې دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي. اوس یې د رسمس ته ګوره چې په کومه علاقه کې دي، خو دا به رک معلومات راکړي.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو مسؤلینو ته سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. احمد ظاهر هم د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ د لرې پرتې کلي څخه یو نفر په نام د کاشم د عبدالله زوی د محمود اکام رسۍ دا د یوه کال کېږي چې د ترکیې هېواد ته تللی دی او لا درکه دی چې د مرګ او د ژوند درک یې موږ ته نشته. نو کدی زما غږ اوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلې یا کوم درک لري او ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي 0 5 2 5 1 5 0 2. نو ډېره مننه به وي، ډېر یې دا کور او کول پلار او وړونه په تشویش کې. نو خدای دې وکړي چې هر دوست هر قریب هر مسلمان دغه درک ولري او موږ ته په دغه شمیره باندې اډیکونه شمیره یو ځل بیا تکرارول 0 5 0 5 2. نور به مو وخت نه نیسم. د خدای په امان. شوخوله.
السلام علیکم. زه سمیولا و پاین خبرې کوم د هلمند څخه. او زما یو د اکا دوی د درې څلور کاله کېږي داود نومېږي چې نبرکه دی، هر مسلمان ورور چې په معلومات لري. نو زما د ټلیفون دغه شمېرې ته ډېر زنګ ووهي 0 5 0 4 8 3 1 2. بیا د ټلیفون شمېره وایم 0 5 0 4 8 3 1 2. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. د زادې راډیو ټول قدرمن همکارانو ته سلامونه وایم. زه په ضلع مطمئن د لیاقت ګروپ مشرتابه د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو اکا دی چې تقریبا 15 یا 10 کاله کېږي چې روغ شوی دی د قاسم په نه مدي هر مسلمان ورور چې معلومات یې ته د ژوندی وي که مړی وو چې څوک زما اعلان واوري مته د مسلمانۍ د مخې زنګ ووهي. د ټلیفون شماره زه اعلانوم 0 3 0 6 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 0 3 0 5 0 6 2 2. د ازادۍ راډیو سره ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما بچی خاله دی چې نن شپه ولادت دی، د ډاکټر نرسې دی، د مشرونو مې دوست محمد دی.
تقریبا درې څلور کاله کېږي چې مدرک سوی دی په هلمند بولان سیمه کې. هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري نو زما د ټلیفون دغه شمېره ته دغه هم ګویې 0 4 4 4 د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 4 4 4 1 4 3 دا غړي راځي چې مزه نه چې موږ پیغامونه خپته دي دا کمان
زه دا وان دې من دې ولایت نه خبرې کوم. زما پښتنه دا زما یو ماما دریش کال په تقریبا کیږي چې د کورونا درکته وی دي چې هر هغه مسلمان معلومات لري دا راځي په دغه شمېره دې رنګ وي 0 1 0 3 1 2 3 4 په دغه شمېره دې ماته رنګ وي مننه خیر وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زمیرہ جی کو سلام علیکم. السلام علیکم من ولایت نوزہ السلام و ما یو اتاد کی تمام محمد نوری پر تعین کی زدیش کا سنگیش کا اس یہ ہم تو پلی اور بلائی سے مدرا کے بروک کی تشیر دا نا کا ما زغاور نا کا کی اور کو گئی چې دا د دې راډیو ته پیغام کوي چې موږ تاګه د هغه څه سره تاسو ته ویل غواړم چې تاسو هم راغلئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورودا ارمانی خبره کومه دا ترودی ولوالینا او ما دا پیغام ورورات موږ غواړو ورونه دا راکړم نو څوک نه نه او شنوره په دغه درته درکوم چې پر واه سپاک به سپاک ته تاسو الور دا لري کړه واه دا له معنا نه تاسو له تاسو مو راځي خاصه
سلام نه کې زه امید درکوم چې له ایمان څخه تاسو د دا کلام چې موږ یو ورک لرو چې دا ګل محمد سلام علي دا یو له دې چې چې ورته ښه راځي نو څه هر مسلمان یو په دې اکرم مات لري نو موږ سره د کله شماره اړیکو نو دا د پرو سم چې پښو اته پینځه سره یو شو څه نو زه د بیا شماره وایم چې پرو سم په شپږ اته سم ورسلو پینځه څلور و هغه دې راځي چې موږ غوښتنې چې دا مات یې غان نه شي کې چیرې موږ دې راځي څه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہر محمد خاجری چاری کوم دا د ایلمند ولایت او اشیر ولزاری د کار زکر سین خنی وجه ده انا د ډاکټر کارکون کاردم کته خاص کی السلام علیکم ټول ایلمند تر ته جوړ خو خوشاله به پیغام نه غوډه تسمه د خلاص تقریبا د 25 کال کیږي چې د پرا ولایت د ګلستان ولزاری د ماتابات د سین خنه درکاسو وای دی نو کدا د بسیر په نامه باندې واچا ته معلومات چې د ډیر مهرباني له مخې د ما سره شریکوم په دغه شمه اړ کومې سي او کار چا مو ترنګ او مو ته د صرف اړه باندې معلومات راکې چې د بلګې جایزه ورکول کیږي چې تقریبا 14 لک افغاني ورته ورکول کیږي. نو ما د ټلیفون شماره د 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 ټلیفون شماره یې بیا تکرار او 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 0 1 1 0 2 8 1 9 سلام.
بلی السلام علیکم. د زادې راځي ټول امکاران او ورډونکو ته سلام نه کوم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله به وي. زه محمد انساک افغانم د کندهار. زما یو د کازي کې چې تقریبا 2 کال کې چې ورکسوي ده کورنړ ته تللی ده ګلاغال او میږي او شل کال عمر لري. نو ار ور مسلمان کې په هاره معلومات لري او معلومي نو زما تر په دغه چې په نشه مراه لري کوي چې 0 1 0 3 1 5 8 3 1 5 او بلش میرا 0 1 8 1 1 0 0 5 2 یو زل بیا تیم شمار ای دا نوما 0 1 0 3 1 5 8 3 1 5 او بلش میرا 0 1 8 1 1 0 0 5 2 ازا دې اجازه خبر مننه کوم چې موږ پیغامونه راځي یو شاله خپل لري د خدای په امان.
مننه کوم ګرانو دوستانو دا ستاسو پیغامونه چې د نن ورځې په خبرونه کې مدر تخبر کړ. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت هم دومره وو او په دې هیله چې ژر تر ژره ستاسو د کورنۍ غړي پیدا سي او بیا هم تاسو یو ځای په ګټه د خوشحالي ژوند شروع کړئ. نو دا خبرونه پای ته رسوم. تر د خدای په منی د مخه غواړم چې زما د همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته تکوی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد یم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
روختیا نړیوال سازمان څوی
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.